دې مطلب زور ټرند دی خو دا داسې دي چې کله کله دا پر سر راسي کله کله بیا لاندې ولاړ سي. یعنی هلته هر وخت یوه علمي مباحثه روانه وي چې یو نوی کتاب چاپېږي او هغه ته خلک انتظار وي چې دا فلانکي یو کتاب په دا نامه باندې ریویو راغلی ده او دا کتاب دي دا مارکیټ ته روان دی. خبره دا شی ده هلته چې کوم د ژوند په علمي لحاظ باندې چې کوم پرمختګ سوی دی په ادب کې هم ته هغه سرک تاله په نظر درځي. خو ها د دې سره بیا برته اوس پرابن شو کې د پوسټ ماډرنزم اثرات ډیر زیات جوت دي. پوسټ ماډرنزم چې هغه باندې ډیر زیات نقد هم سوی دی، د هغه سره هم ډیر زیات مخالفت هم کولای شو. د هغه یو تاوان ځما له تخپل محسوس کړ، هغه د دې چې د ژوند په دغه کې نسی ویشلی، په اجزاو کې نسی تقسیمولای. لکه څنګه چې علم په اجزاو کې تقسیم سوی دی، دا رنګ د ژوند په اجزاو کې دا رنګ تقسیمول، او بیا چې څوک ژوند په اجزاو کې تقسیم سو بیا ادب یوازینی هغه سورس هغه وسیله ده چې هغه وزن ته د یو کلیت په شکل کې ګوري. هغه سوشالوجیست دی، هغه بشر پوه دی، هغه ټولن پوه دی، او هغه ته د حق نور کوي چې د خپل ځان د مهارت پر څوکیل ورکشنی بیا د ټولنه یا ډیفاین کړي د ټولنې پاک لسوي. نو ادب چونکې د انسان هغه لرغونی سوچه احساسات او جذبات چې د حسي سادار په حس باندې د ژوند کې هغه دی راخی. البته ما دا شی محسوس کړي چې البته د انساني وجود شکم کلیت هغه ماده اسمال موږ شریر سره مات شکر کیږي. هغه په ایزمز کې کوم سم ایزمز البته نیوی ایزمز روان دي، تھیوریانی دي، په تھیوریانی کې زل پاشل سوی دي. لیکن دا هغه باوجود البته کبه تر ځای ورلې چې کتابونه خرڅېدل، یعنی یو ځای وو په کې هغه کتابونه چې چا به یو کتاب وای هغه به البته یو ځای وو دکان په البته بیا غس ډونیټ کولی. نو هغه کتاب والا به خالي په $1 باندې کتاب برته بیا نو لوستونکو باندې خرڅاوه. زالته به خیر ډیر تلم حالت به هر ورځ هغه لوستل سوي کتابونه چې ما کتل په اکی نیوی فیصد چوغه ناولو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د پولیسو اکاډمي کمانډان پاسوال پوهان استاد سید نور الله زلچه د 1500 کلونو رئیس د پولیسو په اکاډمي کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي. تر اوسه یې شاوخوا 14 کتابونه چاپ شوي دي. پوهان زل د شیرونو درې ټولګې لري چې دوه یې چاپ او یوه یې ناچاپ ده. له ښاغلي زل سره مې د دوی د وروستیو علمي او تحقیقي آثارو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد، د نظامی وظایف سره او د تعلیمی وظایف سره چې تاسو لري، تاسو د دین علاوه په فرنګي برخو کې ډیر کارونه کړی دي، خو په ورستو کلونو کې مو نه پوهیږم چې کوم خواته ډیره توجه کړی ده، تعلیمی برخې ته، نظامی برخې ته، او که فرهنګي برخې ته.
تاسو خبره په ځای ده. له بده مرغه په هیواد کې امنیتي ستونزې موجود دي، او د پولیسو اکاډمي د امنیتی کادرونو د روزلو یوازینه د لوړ زده کړو موسسه ده. نو باور کوم چې نور مصرف کړي چې هغه ادبي څنګه مونږ ماتي هغه ته وخت نشو پیدا کولای، بلکې زما خو وخت هغه چې زه د جمعې په ورځ باندې د آزادۍ رادیوي مجله اورم کوم مبالغه نشي، تقریبا مخصوصا هغه د ادبي نقدونه یا د بازي ادبي پنځونو خبرونه او یا بازي هغه نه کنه چې ډیر امو زنده ته ډیر څه څه زکم هغه اکثر زما په یاد پاتې کیږي. خو په هر صورت بیا مو هم کوشش کړی دی چې د پولیس مجلې چې په میاشت کې یو واری نشریږي د هغوی هغه د لیکنې په پلاوي کې د هغوی سره ملګرتیا وکړو، همکاري وکړو، او مخصوصا هغه د شعر شاعرۍ برخه یې کتنه کې ورسره مرسته وکړو. که څه هم هلته زیات دغه زمونږ تمرکز او دغه په مسلکي برخه خو په صورت مونږ خپله ونډه د ادب په برخه کې هم ادا کوو.
استاد، شاعري مو کوله او ما ډېرې ستاسو غزلې لوستې دي. په وروستو کلونو کې مو شاعري څنګه ده؟ شاعري کوئ، نه کوئ؟ کتابونه مو چاپ کړي دي، کم نه دي چاپ کړي؟
عمان صاحب، شاعري ته معلومه ده چې شاعران عاطفي خلک دي، نازک خیاله خلک دي. د مسلک مقتضا زمونږ داسې ده چې مونږ دائما د پیری غزمی د مجرم جنایتکار د دوی د نیولو د دوی د قانون ته راښکودلو لوستونه خلکو ته ورکوو، او په خوا کې هغه ناهیلۍ چې له بده مرغه په هیواد کې د قانون حاکمیت یو څه ضعیفه دی، سړی د داسې ناخوالو نامېدو سره مخامخ کیږي چې هغه شاعري استعداد د سړي مړاوی کیږي. کدر تو هم چې مبالغه باندې چې اوس زموږ شاعري فقط د شعرونو د دوستانو د هیواد د مخکښو مخصوصا د ځوانو شاعرانو د شعرونو په لوستلو بیا د هغوی د شعرونو د اورېدلو په سطحه کې پاتې ده مبالغه باندې خو سر د هغې هم مات ګرشونه چې ما راټول کړي دي یوه ټولګه په شپېتمو کلونو کې نشر شوه د جونګړو په نامه او یوه ټولګه د تیږې انځورونو په نامه باندې په 1990 کال کې نشر شوه. څه مات ګرد شعرونه نور هم لرم که چېرته وخت ورته پیدا کړم دا به زما نیکمرغي وي چې تاسو یې ولولئ او کرای کړئ.
په دې وروستۍ ټولګه کې مو ټول څو شعرونه راغلي دي او یوازې غزلې دي که آزاد شعرونه هم لیکلي؟
عمان صاحب په دې ټولګه کې خو تقریبا یو نوي پارچې شعر دی او هغه وایي اسد چمن سمنې دی کې نو غزلې هم شته او آزاد شعرونه هم شته او کم یو به پکې نظم هم وي. خو تاته معلوم ده چې اجباري شه نه ده نو
مهرباني استاده یو شعر به واورو د همدغه ټولګې
نه. ول نه لرې پښتونخوا ورونه خو غزل ته عنوان نه ورکي خو افغانستان کې دا رواج شوی دی نو د دې غزل ډوله شعر عنوان دی د قانون پرښتې. چې اتفاق ملي وحدت وي تر منزله رسي کشتۍ د هیلو د ولسونو تر ساحله رسي څوک د ولسونو نه قربان شي د بیدیا غاټول شي څوک د خپل ځان نه ولس قربان کړي تر کابله رسي تیرو نیشونو د اغزیو ته یې ټټر نیولی د ګلاب ګل چې د پیغلوټو تر کاکله رسي لکه څیړی وي د کمره په سر کږه ولاړه لکه څیړی وي د کمره په سر کږه ولاړه د کلي پیغله چې بلې ته له برجله رسي د هدف لاره کې اغزي خو راته تا کرلي څه له په دې مې غولوي چې له ازله رسي یو ورځ به راشي دې وطن ته د قانون پرښتې بیا به هر چا ته خپله برخه له عمله رسي د خیانت چې له دې کلي کې لورای ښکاري ګیله په څه باندې کوي چې دا د زله رسي.
مننه استاده. علاوه له دې نه مو استاده د حقوقو په برخه کې د نورو ټولنیزو مسایلو په برخه کې لیکنې کړې دي آثار مو چاپ شوي؟
ما خو تقریبا تر اوسه پورې هغه څه چې ما د ټولګې په شکل دا جمع کړي دي یا رساله او یا کتاب تقریبا 14 ټولګو ته رسېږي. لومړی خو مې هماغه شعري مجموعه د جونګړو په نامه باندې بیا مې یو کتاب مسلکي ولیکه په نامه د تحقیق آثار کمنازیستیکي او بیا مې یو رساله ولیکله په نامه د اضرار مواد مخدره بیا مې یو کتاب ولیکه د جرمونه او جزاګانې دا د جزا په برخه کې یو کتاب دی بیا مې د افغانستان پېژندنې لنډه لار په نامه یو کتاب مې ولیکه هغه نه وروسته مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه دا کتاب تقریبا 200 صفې دی بیا مې د افغانستان سنتي بوټو په نامه باندې یو کتاب راوژباړه د دې نه مې ډېر خوښ شو. په دغه کې 14 نوه سنتي بوټي داسې ومېندل چې په افغانستان کې په اکثره محیطونو کې هغه ښه نتیجه ورکړې ده او هغه هم د صنعت لپاره یو اډانه تشکیلي او هم د هماغومره حاصل لا بلکې د هغه نه زیات حاصل ورکوي لکه څومره چې تاریخ ورکوي چې ښه مثال یې افغاني زعفران دی. بیا مې نو دغه ګوهر شاد میګم په نامه باندې یو کتاب و د لیکل ستاره درخشان عصری تیموریان هغه مې پښتو وژباړه په د تیموریانو دورې ځلانده ستورې یو بل اثر مې هم وژباړه په نامه د افغانستان کې لرغونپېژندنه دا غیر دی چې ما د کتاب وژباړه دې مسایل سره ما خپله ډېره علاقه لرم په دې باره کې مې پخوا ډېرې مقالې مې نوشته کړې وي د هېواد په ورځپاڼو کې چاپ شوي. تاسو معلومه چې په اکادمۍ کې د پخوانیو کسب معلمي وه او دا 15 کاله په شاوخوا کې زه په اکاډمۍ کې د استاد مقدسه دنده سرته رسوم. نو په دغه جریاناتو کې مو دفاع حق د متهم د دفاع حق دا یو رساله ما لیکلې وه دا مې د قانون په رڼا کې په دې رساله ولیکله. تیږې انځورونه زما بله شعري ټولګه ده. د دې نه وروسته مې یو بله رساله لیکلې چې شاید په همدغه یوه اونۍ نیمه کې راووځي چې عنوان یې دی یا نوم یې دی جرمونه او زندانونه. ما تقریبا په یو دولتي پلاوي کې چې په لوړه
سویو دنه کال په اخر ته د درې کال تر سمبلې پوري په دې پلاوي کې په دې هټ کې ما ګډون درلود په ډېر ولایتو کې جو تقریبا د 200 ولایتو د محبسونو تجربه مشکلات ستونزې تقریبا زمنګ د مملکت هغه ناخوالې په زندانو کې موجود هغه ټول په ګوته شوی دی او هیله مې ده چې ټول هغه څوک چې په زندانو کې دندې ځکه یا په یو ډول نه ډول د دې موضوع سره ارتباط اوره پیدا کې هغه به دلته استفاده کوي ځکه د زما د سترګو دلته حال په دې کې څه مبالغه هم نشته نو بس دغه څه زده کنده کنده دغه کار نه کړی دی په خوا کې کله نه کله د پولیسو مجاهدې ته هم بعضې علمي حقوقي او مسلکي لیکنې کوو کله نه کله چې وخت پیدا کوو هېواد رسپانې ته
ډېره مننه استاد ستاسو په مجموع کې ټول اثر ډېر ګټور دی مخصوصا وروستی اثر مو چې د زندانونو په حیثه کې ده او دا ډېر ګټور زما په خیال په دې ده چې زموږ اکثره لیکنې چې دي داسې نه وي چې له مشکلاتو ولاړې سوي اکثریت چې ما لیدلې دي له کتابونو یې را اخلي او په لیک تغییر او لیک تبدیل سره یې اداره کوي یعنې موږ خپلې تجربې نه زیاتوو او د خپلو سترګو لیدلې حال نه لیکو فکر کوم د زندانونو په حیثه کې کوم تحقیق چې تاسو کړی ده که ووایم چې لومړنی به یې په دې وروستو کلونو کې هم مبالغه نه ده او خدای دې وکړي چې مسؤول کسان چې په همدغه برخو کې کار کوي هغوی ستاسو دغه اثر وګوري او د زندانونو کوم حالت چې ده هغه وڅېړي له نږدې او دا کسان چې محبوسین دي دوی خپل حق او حقوق لري او هغو ته درناوی پکار ده ډېره مننه استاد
تاسو هم مننه لکه څنګه چې تاسو ویل هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبېږي نور زمون غوندې یا د آزاد انسانانو غوندې ټول حقوق یې په ځای دي د هغه پالنې روزنې روغتیا او روابطو او دغه ته د مطالعې او د مطبوعاتو د اطلاعاتو د خبرېدو رسنیو د خبرېدو حقوق باید محفوظ وي او باید توجه ورته وشي په همدا نور چې ستاسې د تشریفاتو نه ډېره مننه
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
وړاندې د پلاټ په اړه کې بحث لرو اوس وغم راغلی او دا ځل د نکلونو د څښتن نقل ور سره دی و به ورو چې د نکلونو څښتن د کاتیا نقل ولې خوښوي
د نکلونو څښتن ډیر زمانه په خوا په هغه وختونو کې چې جادوی بیهی بیهی دلی دیولوی زنګل په څنډه کې د نکلونو څښتن اوسیده د د کور دومره ښکلی و لکه د پاچایانو ماڼۍ د ماڼۍ په باغونو کې ډول ډول ښکلي ګلان او ځنګلي ځناور پیدا کېدل د دغو ګلونو او د دغو ځناورو لیدو او د نکلونو د څښتن کیسو ته به د هر چا سودا وه ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مارو او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چلیدلی شوی د نکلونو د څښتن د ماڼۍ په دروازه کې به هره ورځ یوه وړه بې وسلې یتیم نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څښتن کیسې ورته وکړي کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولید چې له ماڼۍ د باندې راووت دې ورنه پوښتنه وکړه د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ من څرنګه دی سوداګر ورته وویل ماشومې د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی ماڼۍ هم دغسې درواخله خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري کاتیا بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت دې ورنه پوښتنه وکړه د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ من څرنګه دی ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل ماشومې د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی ماڼۍ هم دغسې درواخله خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتېر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم ورځې تیریدلې او یتیمه کاتیا د ماڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د ماڼۍ له دروازې سره لر بر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چا ته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید له خوشحالۍ پورته غورځاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوو وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګله له سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو وار په وار زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندي د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، آخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. دی د فلسفې او معنویت په باره کې ډېر معلومات لري، داسې نکل یې ګوندي تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تیریده او د نوي کال راتلو ته ډېرې لږ ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی ورخطا غوندې شوه. له ځان سره یې وویل، وخت ډېر نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي. هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله، په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډېر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډېره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل، د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته واوروه. آخر ولې ورخطا یې؟ که دې نکل ونه منل شو څه پروا کوي، څه تاوان خو نه کوي. د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پرېوته او سترګې یې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان، ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې تری تم شوې وه. د نکلونو وخت راورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبت یې راشي او خپل نکل واوروي. د نوي کال درشل و او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو دیوانو ډېرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بلاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لرې لرې ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي، خو وی نه موندله. او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسانو، چا سر په زنګنو ایښی و، چا اوښکې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته مسکی شو او لاس یې وخوځوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد. د بې وسلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل، دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله. دې چې خپله کیسه راته وکړه، ور خپلې کړم. دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوته یې ور په ګوته کړه. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لوروله ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بې وسلې وه، نه بې کسه وه او نه یتیمه وه. دې هره ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله.
په تیرو بحثونو کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي وو، د دې په خاطر چې کیسه رانه ګډوډه نه شي او هدف مو ورک کړی نه وي، په کار ده چې ځینې مهم ټکي له ځانه سره ولیکو. ښاغلی احمدي د نن په بحث کې د کیسې په پلاټ راته غږیږي.
احمدي صاحب، یو څه ته د کیسې پلاټ وایي. پلاټ څه ده په کیسه کې؟
زما په نظر باندې پلاټ بیا په یو مثال کې واضح کړو. یو کور جوړوې، یو کور لپاره نقشه ضروري ده.
حتی که اصری کور نه ده 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 کلیوال کوری خو بیا مغه یو چاسن جوړی چې فرزن دیور کوټه غدالان چې موجود وایته تنار خونه بچیری کوټه بچنګی تشنابونه بچنګی دالیز بچنګی دغه نقشه یا دغه دغه طرحه د خپل پلاټ پلاټ د دې مې په نظر باندې دی وکسی سپلیټ ته دی وکسی خاکه ده یو څوک شپږ ومه خاکی سالیکی کله دغه کیسه هغه مهم ارخونه په نیم مخ کې یا په یو مخ کې سر راټول کې دغه کیسه د پلاټ یا په بل عبارت باندې دی و کور اسکلیټ د پلاټ د خاکه ده نور هغه ډیزاین رنگ یې سنگل یې گس کاغل یې ارس سې دی دا بیا دغه پلاټ د شایست لپاره هغه نوري خبرې دي دغه پلاټ یا دغه خاکه بشپړ کوي
یو بل باسم د پلاټ په حصہ کې د جرایمو په ارتباط باندې وایي ستلاسته هغه ته رابطه د سببیت وایي یو څه رامنځته سوي دي د علت او د معلول کومه رابطه چې ده دغه ته رابطه د سببیت وایي قتل سوی ده قتل احمد کړی احمد ولې دا قتل کړی ځینې خلک وایي چې پلاټ همدغه څه ته وایي
د لنډې کیسې یوازې یو برخه ده دغه دغه رابطه د سببیت تاسو یاده کړه ګوره په دې کې مثلا قتل پاته سو اغه دی مقتول دی قاتل نیول پاته سو دی مقتول یاده جنایي پولیساتي
د دوی منظور دا ده چې په مجموع کې دغه چې موږ ثابته وو د دغه پیخي علت څه ده او څنګه رامنځته شوی ده دغه په مجموع کې چې دغه ولې ته مو ځواب پیدا کو دغه پلاټ ده
بیا ما مغه شای بیا ما مغه خاکی تر موضوع را ګرځي خپل مغه خاکا یا تر هدي دی وکسي دغه اوایین لیکل کیږي دغه کیسه لنډیزي په دغه لنډیز کې مثلا پیښه په مرزي د څنګه تاسو وویل علت په مرزي کوم دغه خاکا کې نیمه مخ یو مخسیلی کې او هغه نتیجه به تر لاسه کیږي ګورم دغه پلاټ لکه څنګه چې په اول باس کې موږ د کیسې په تعریف باندې موږ خبرې وکړې دغه پلاټ په اړه باندې ما څو تعریفونه اوریدلې دي دا د یو نه د استاد یو تعریف یاد کړه ما چې لوستی وو هغه تعریف چې ما مخکې درته وویل پلاټ یعنی خاکا یا یو نقشه ما به دغه تعریف ورنه اخیستې وو دغه تعریف ما خوښ شو پلاټ ما په نظر باندې د کیسې اسکلیټ ده دا چې مثلا دغه اسکلیټ ده ته غوښه ورکوې پوسته کوي ویشتان او سترګې دغه ابي خپل عمومي کیسه ده
تاسو د اسکلیټ خبره وکړه او د مختصر خاکه خبره مو وکړه په مختصر خاکه کې چې په حقیقت کې پلاټ په لای شو په دې کې د کومو مسایلو یاداشت ضرور ده یعنی لیکل ضرور
هغه عمومي ټکي به راخلی مثال خبرې زبې یو مثال درکمه یو ډله ده یو ګروپ ده 15 نفر ملګری دي غواړي چې یو بانک خلا کی او بانک هم ډیر په کمپیوټري سیستم باندې ډیر مجاز بانک ته لغنه غلا هم ډیر اسانه نه ده دلته دوی غواړي چې په بانک کې دغه یو کارمن پیدا کړي چې له دوی سره دغه غلا کې مرسته وکړي اب کومه شپه یا کوم ساعت یا کوم ورځ دوی غلا کوي هغه امنیتي کمرې او هغه کمپیوټري سیستم د دې لاسو د کول لپاره په خفالچ کې بل اخره دوی غلا کوي په مغلاسو د کو کې یا کامیاب کیږي یا پولیس راځي یا نسی دغه دغه یو هغه د یو خاکا ده یو تر هدا یو پلار ته زما په نظر باندې ګورم شاید د 15 پاج ما خو کیسه په یو دقیقه یو نیمه دقیقه ته خلاصه کړی دغه خاکا ده او دا ست فرزنده کرکټرونه معرفي کوي دا تل وسط فکر اولی په دغه کیسه کې د دوی د پیښو سره دوی مخامخ کوي دوی پلان گزاري کوي خپل پلان یو بل ته وایي فغه باندې کار کوي دوی آلته په بانک یو کارمن پیدا کوي چې دوی سره مرسته وکړي هغه شاید اسانه خبره نه وي بل اخر دوی ورزي دوی آلته لموانی وسره کله چې ولار مال ته لمغه څوک دوی سره مرسته کوي هغه یې رسوي هغه یې وچیغه وکړي بیرته هغه نفر خاموشه کی زر چې پولیس خبر نشي دوی چې هغه سایف هغه پیسې چې ته یې شول سوي دي دغه خلاصول هم ډیر مشکل دی هغه داسې اسانه کار نه ده هات څنګه خلاصي بل اخر دوی کامیاب کیږي ناکام کیږي په دې باندې شاید درې څلور پنځمه خبرې وسی دا کیسه ده خو هغه یو دقیق ما خبرې درته وکړې زما په نظر باندې پلاټ ده شپ پلاټ هغه د سیا ډیر مهمه څه کې ولیکل سي مثال دی خبرې په دغه پلاټ کې ولیکل سي کومه برخه کې به تل وسره راولي کومه برخه کې په دغه ټه راولي کومه برخه په نور وړې منه موانی راولي چې دغه دغه کرکټرونه دغه پنځه یو ګروپ په 15 پاج نه پر یو ګروپ سي داخله دلته وسره مخامخ کیږي کومه برخه کې په فرزند دوی سایپ خلاصي چې هغه ټه ده یا اخلاص کا یا نه اخلاص یا کامیاب سو نه ناکام یا پولیس پیرا یا پیسې د بانک وېستي دا ټول باید ولیکل شي هغه مهمه ده نه باید ولیکل شي که په یو ساده مثال وړاندې کوم فلارت سودا لست درسر ته ځې چې مې پرز غواړی چې کور لپاره د یوې هفتې د یوې میاشتې سودا واخلي ته یو لست لیکې چې مثلا کچالو به څومره اخلې پیاز او فرزن سبزي او غوښه او دغه شی دلته سره یو لست شل رقمه سودا ته پکې لیکلې ده که ته دغه لست ونه لرې کېدای شي ځینې درنه هېر شي که دغه لست ونه لرې کېدای شي هلته پیسې کمې شي که دغه لست ته ولرې اول خو هېڅ شی نه درنه هېرېږي بلې ته هدف معلوم ده څه غواړې دغه بازار کې بل هغه د پیسو حساب هم ورته کوې پلاټ د کیسې په اړه باندې یو عمومي معلومات خو په لنډو ټکو باندې د همدغه پلاټ یا د همدغه نقشې له مخې ته بیا کیسه لیکلی شي پلاټ کې معمولا شه دا ده چې هغه د کیسې هغه مهمې برخې راواخلو مثلا ته غوټه راولې کیسې پیل ده پایلې باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو دغه کیسې منځ باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو پایل باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو یا همدغه طرحه یا همدغه کې ولیکو خو په عمومي توګه باندې لنډې کیسې ناول لپاره پلاټ ضرور ده لنډه کیسه معمولا په خاکه د کاغذ په مخ باندې مونه لیکو کیسه لنډه ده په ذهن کې هغه خاکه یا هغه پلاټ پاته کیږي خو د ناول لپاره د پلاټ د کلمه په نظر باندې ډېر ضرور ده که نو هماغه پخوانی مثال وایي چې ناول مرکزي کرکټرونه نوم به یو شی پیل کړي پای ته بل شی ورنه راوسي پلاټ له موږ سره مرسته کوي چې موضوع ته په کتو سره کرکټرونه انتخاب کړو او وروستۍ خبره ده چې پلاټ لکه یو سکلیټ باور ده
ډېره مننه احمدي صاحب کورمه ده
تاسو ته هم ډېره مننه
پل پر دی و دیرا نا جدا شوای و برا زغره شوم وای سرخانا و پسی کبی نوائی صدر خاموش پی دی بائی در تانے والی می زول سر می سر تور دیارا ما زاک بار ما مور دیارا ما